خبرونه او راپورونه ترڅنګ درسي سات خبرونه هم لرو. په پیل کې لند خبرونه. په بدخشان کې دوه کان کیندونکي تر خاورو لاندې له شپېتو ساعتونو بند پاتې کېدو وروسته ژغورل شوي. د بدخشان د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مازودین احمدي په یوه اعلامیه کې خبر ورکړی چې د یوان ولسوالۍ د خیرآباد د سرو زرو کان د پنجشنبې په ورځ لوېدلی و. د کان د غورځېدو په پیښه کې درې کسان بند وو چې یوې ماسپښین مهال ژغورل شوی و او دوه نور د شنبې په شپه شاوخوا 9:00 او 40 دقیقې له خاورو ژوندي راوایستل شول. د بدخشان د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د ژغورنې د دغو عملیاتو ویډیوګانې او عکسونه هم خپل فیسبوک پاڼه خبره کړې دي. د افغانستان د ریل پټلۍ ادارې ویلي په دې وروستیو کې شاوخوا 120,000 میټریک ټنه مواد انتقال کړي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس پرون خبر ورکړی چې تېره اونۍ 113,039 میټریک ټنه مواد د حیرتان، اقینې او تورغونډۍ بندرونو له لارې لېږدول شوي. دا اندازه مواد له ازبکستان او ترکمنستان څخه افغانستان ته وارد او صادر شوي. د افغانستان او د دغه هیواد د دوو شمالي ګاونډیو ترمنځ د اورګاډي پټلۍ د پخواني جمهوري نظام پر مهال جوړه شوې. د پاکستان په شمال لویدیځ کې وسلوالو جنګیالیو د امنیتي ځواکونو پر موټر ډزې کړي او یو پولیس وژلی. د پولیسو ویان فتولا خان ویلي چې پیښه پرون د خیبر پښتونخوا بنو ته څیرمه په دوغرو مرڅې کلي کې شوې او بریدګر له سیمې تښتېدلی. تر اوسه چا یا کومې ډلې د دغه برید پلا پر غاړه نه ده اخیستې. په پاکستان کې دا ډول پیښې وروسته له هغې زیاتې شوې چې تحریک طالبان پاکستان د اسلام آباد له حکومت سره اوربند پای ته ورساوه او خپلو جنګیالیو ته یې په ټول هیواد کې د بریدونو امر وکړ. د امریکا متحده ایالاتو ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې د ایران د رژیم لخوا د دوو معترضانو اعدام غندلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس په یو ټویټري بیان کې ویلي چې د ایران د رژیم لخوا د محمد مهدي کرمي او محمد حسیني اعدام په کلکو ټکو غندي. هغه ویلي دا اعدامونه ښیي چې ایران د مظاهرتچیانو د ځپلو په لټه کې دی. امریکایي چارواکو ویلي له خپلو متحدانو سره په ګټه هڅه کوي چې د دغو ټولو پیښو حساب کتاب له ایران سره وکړي. اخوا ملګرو ملتونو ویلي د دې ترڅنګ دا اعدامونه غندي په دې حیرانه دی په بخښنې سره په دې حیرانه دی چې ایران له نړیوالو اعتراضونو سره سره د خلکو اعدام ته دوام ورکوي. د ایران قضایه قوې خبر ورکړی چې د شنبې په ورځ د یو بسیجي یا د حکومت پلاوه ملیشه د وژلو په تور محمد مهدي کرمي او محمد حسیني په دار وځړول. او د روسیې لخوا د شپږ ساعته اوربند د یوې اړخیزې غوښتنې سره سره پرون په اوکراین کې جګړې دوام درلود. اوکراین د اوربند وړاندیز د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د دریز د بدلولو او د روسیې د ځواکونو د پیاوړتیا یوه هڅه بللې وه. د اوکراین د لوی درستیز دفتر پرون وویل چې د روسیې لخوا د بخمت په ښار د توغندیو د ویشتلو په نتیجه کې دوه کسان وژل شوي. د اوکراین په ختیځ کې د پوځ ویان سری چارواتی پرون د دغه هیواد تلویزیون ته وویل چې د جنورۍ په 1مه د بخمت او سولدر په ښارونو کې چې د اوکراین نیز ځواکونو تر کنټرول لاندې دي جنګ دوام درلود. د چارواتي په وینا د اوکراین ځواکونه هڅه کوي چې دښمن ته د پرسونل او تجهیزاتو په برخه کې تر ټولو زیات زیان ورسوي او د امکان تر حده د خپلو ځواکونو ساتنه وکړي. خبرونه مو واوریدل. په روانه خبرونه کې به واورئ د پاکستان له سند ایالت څخه باندې 500 افغان بندیان خوشی او خپل هیواد ته ستانه شوي.
د پاکستان هیواد د سند ایالت له زندانونو څخه 540 تنه افغانان چې 45 زنانه او 90 تنه ماشومان هم پکې شامل دي را خلاص او خپل هیواد ته د رالیږ د بهیر جریان لري.
د تیر جمهوری حکومت یو شمیر ملکی کارکوونکي چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته هم په حکومتي ادارو کې کار کاوه وایي په ادارو کې د طالبانو له لوري د توپیري چلند ترڅنګ پیغورونه ورکول کېدل چې له همدې امله یې خپلې دندې پرېښودې.
په ګوډاګي ادارې اجیر کارکوونکي به وایي چې همدغه تدې بهیش وت موږ خپلې دندې پرېښودې.
جمهوری غوښتونکی کیون مکارټی د امریکا د استازو جرګې مشر وټاکل شو. هغه په خپل لومړنۍ وینا کې ټینګار وکړ چې له ټولو مسؤولو کسانو سره به حساب کتاب کوي.
موږ به له ټولو مسؤولو اړخونو سره حساب کتاب کوو. له افغانستان د راوتلو له قضیې رانیولې د کویت تر مرکز او د اف بی آی تر وسلوال کولو پورې.
د درسي ساعت خبرونې ترڅنګ نور مطالب هم درته لرو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
اوس هم راپورونه د پاکستان له سند ایالت څخه باندې 500 افغان بندیان خوشی او خپل هیواد ته ستنه شوي. د طالبانو حکومت وایي چې د پاکستاني چارواکو له اقدام هرکلی کوي، خو ترې غواړي چې نور د افغان کډوالو له بندیانولو لاس واخلي. د راپورونو له مخې د پاکستان په سند ایالت کې پولیسو په تېرو څو میاشتو کې پاکستان ته د ناقانونه ورتلو په خاطر شاوخوا 1200 افغانان نیولي، چې پکې ګڼې ښځې او ماشومان هم شته. صفیالله ستانکزی او نور جزئیات.
د طالبانو چارواکو ویلي چې دغه زندانیان په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت او په کراچۍ کې د قونسلګرۍ په هڅو سره خوشي شوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند حافظ ضیا احمد شنبه ناوخته په یو پیغام کې ویلي،
د پاکستان هیواد د سند ایالت له زندانونو څخه 1540 تنه افغانان چې 450 زنانه او 90 تنه ماشومان هم پکې شامل دي را خلاص او خپل هیواد ته د رالیږ د بهیر جریان لري. د زندانیانو د ترانسپورټ، د لارې سفریا، خوراک، شاک او جامو ټول مصارف د سفارت او کنسلګری له لوري ورکول کیږي.
د طالبانو د حکومت ویاند زبیح الله مجاهد هم په خپل ټوټر لیکلي چې د افغان کډوالو د خوشي کولو په باب د پاکستان د حکومت دغه اقدام ستایي، خو غږ پرې کوي چې نور افغان کډوال بندیان نه کړي. د سند ایالت د زندانونو چارواکو د نوي میلادي کال په پیل کې ویلي وو هغه سلګونه افغان بندیان ژر خوشي کوي چې د بند موده یې پوره شوې. د راپورونو له مخې اکثر دغه افغان کډوال پاکستان ته د ناقانونه تلو په خاطر په دوو میاشتو بند محکوم شوي وو، خو ډېرو یې له دوو میاشتو زیات زندان تیر کړی. د دغو افغان کډوالو د خلاصون لپاره په سیمه ییزه کچه مدافع وکیلانو او د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم فعالانو هڅې کړي. له دې ډلې منازه کاکړ چې مدافع وکیل ده په خپل ټوټر باندې پرون لیکلي، افغان بندي کډوال بر تخپل واته ډیپورت کیږي، خو دوی لدې چې له زندانه خوشی شي ډیر زیات خوښ دي. اغلی کاکړ اندیښنه ښودلې چې د کراچۍ په زندانو کې لا هم د ماشومان او ښځو په ګډون 800 افغان کډوال بندیان دي. د پاکستان پولیسو په تیره بیا د سند ایالت چارواکو په تیرو څو میاشتو کې پاکستان ته د ناقانونه افغان کډوالو پر ضد چاپې وهلې وې چې د ماشومانو، ښځو، سپینګیرو او ناروغانو په شمول سلګونه کسان بندیان کړي. پولیسو په خپله تایید کړې چې دوی 1200 افغان کډوال نیولي چې اکثر یې د محکمې په حکم په دوو میاشتو بند محکوم شوي. د افغان ماشومان او ښځو په شمول د افغان کډوالو بندیانولو پراخ غبرګونونه هم پارولي وو.
د تیر جمهوري حکومت یو شمېر ملکي کارکوونکي چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته یې هم په ادارو کې کار کوي، دا کوي چې په ادارو کې د طالبانو له لورې د توپیري چلند ترڅنګ پیغورونه ورکول کېږي. د دوی له ډلې ځینو یې ازادي راډیو ته وویل چې له همدې امله یې خپلې دندې پرېښودې. د طالبانو حکومت ویان زبیح الله مجاهد بیا وایي په حکومتي ادارو کې توپیري چلند ته اجازه نشته، خو د ده په وینا په ټیټه کچه کې که داسې څه پېښېږي د مخنیوي لپاره به یې اقدام وکړي. په دې اړه راپور له یوې خبرتیا وروسته
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د دوی رویه د پخوانیو کارمندانو په مقابل کې له توهین نه ډک او نه منونکي رویه والا.
د تیر جمهوري حکومت یو کارکوونکی دی چې وایي د طالبانو له واکمنېدو وروسته بیا هم خپلې مخکینۍ ادارې ته ورغی او خپل کار ته یې دوام ورکړ، خو ادعا کوي چې د طالبانو توپیري چلند او پیغورونو اړ کړ چې له خپلې دندې استعفا وکړي. دا کس چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل هر اداري ناسته به دوی ته په پیغورونو ورکولو پیلې ده.
دوی په هره جلسه کې، البته د کومو ناستو یا د کومو جلسو شاهد یم، هغه په هره کچه ولې د دوی د جلسې شروع په دې خبرو سره وي تاسو کله موږ سره کښېنئ باید دا فکر له ځان سره ولرئ، ستاسو د فاتحینو په مقابل کې ناست یاست او تاسې ماته خوړونکي کسان یاست. تاسو هغه کسان یاست چې شل کاله مو غلاوې کړي دي، شل کاله مو فساد کړی ده. موږ هغه څوک یو چې د راغلو تاسو ته ماته درکړه ده او نن که تاسو له موږ سره کښېنئ په همدې فکر به له موږ سره کښېنئ.
د حکومت دا مخکینی کارکوونکی دا ادعا هم کوي چې د پخوانیو کارکوونکو او طالبانو ترمنځ په امتیازاتو کې هم ډېر توپیر دی او هغوی چې تازه د طالبانو لخوا ګمارل شوي امتیازي معاش هم ورکول کېږي.
کله به د ګوډاګې ادارې اجیر کارکوونکي بنرو.
د حکومت دا مخکینی کارکوونکی هم چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي هم ادعا کوي چې په خپلې ادارې کې د طالبانو توپیري چلند او پیغورونو د دندې پرېښودلو ته اړ کړ.
د دوی دغه توپیري چلند به موږ سره خپه کولو، هغه د یو ډول د پردیتوب احساس به موږ کوو، د وطن د مالکیت احساس چې کوم موږ درلود، یا خپل وطني برم او غرور چې مې درلود هغه به یې رواژه. د دوی دغه تبعیضي او توپیري چلند به تل موږ ته یو ژور درد راکوو چې همدغه څه دې بایش ول چې موږ خپلې دندې پرېږدو.
خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا وایي هیچا ته اجازه نشته چې په حکومتي ادارو کې توپیري چلند وکړي. هغه زیاتوي که په ټیټه کچه کې ناسم چلند کېږي، دوی به یې د مخنیوي لپاره اقدام وکړي.
اول خدا باید ووایي کوم کارکوونکي چې اوس په نظام کې کار کوي، که د تېر وخت دي که اوسني دي، ټول د افغانستان لپاره خدمت کوي، ټول ارزښت دي. داسې توپیري چلند ته اجازه نشته او نه داسې چا څه به وي لیډر. البته په ټیټو سطحو کې او یا په شخصي توګه کوم چا ته برخود چا سره نادرست کړی، دا یو استثنایي حالت ته ورو ورو به د ټول شیان سم شي.
د حکومتي ادارو ځینې کارکوونکي داسې مهال د طالبانو له ناسم چلند شکایت کوي چې تر دې مخکې هم یو شمېر کارکوونکو چې په مخکینی حکومت کې کار کړی و ادا کړی وه چې دوی له دندو لرې کېږي او پر ځای طالبان خپل غیر مسلکي کسان ګماري. د 2021 کال په اګست کې د طالبانو له واکمنېدو سره زرګونه مخکینی ملکي او نظامي کارکوونکي بې دندې شول او پر ځای طالبانو خپل کسان وګمارل. خو د پیلوټانو په ګډون ځینې هغه مسلکي او تخنیکي کسان چې ورته اړتیا یې درلوده له ځان سره یې وساتل. د افغانستان د هم دیگر پذیرۍ ټولنیز بنسټ پرون د نجونو او ښځو د کار او زده کړو د بندیز په اړه اعتراض وکړ. دوی وایي تر هغو به خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړي چې د طالبانو د حکومت لخوا په ښځو او نجونو لګول شوي بندیزونه نه وي لرې شوي.
اقرا اقرا د لوستلو معنا لري. اقرا یوازې د یو کس لپاره نه دی ویل شوی.
د افغانستان د همدیګر پذیرۍ ټولنیز بنسټ نن په سرپټي فضا کې د نجونو او ښځو د کار او زده کړې پر حق د بندیزونو په اړه اعتراض وکړ. ازادي راډیو ته پر لیږل شوي انځورونو کې لیدل کیږي چې د اعتراض کوونکو په لاسونو کې شعارونه نیولي دي او غوښتنه کوي چې باید د ښځو پر وړاندې د کار او زده کړو دروازې پرانیستل شي. یو اعتراض کوونکی تابش ازادي راډیو ته وویل:
اقرا یعنی ولوله. د تل یوازې یو کس ته نه، بلکې ښځې او نارینه دواړو ته ویل شوي چې ولوله او لوست په دواړو ښځو او نارینهو باندې فرض کړئ. موږ له اسلامي عمارت څخه هیله کوو چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو، کورسونو، دفترونو دروازې بیرته پرانیزي.
د کابل ښار یوه بله مدني فعاله او لاریون کوونکې زهره عادل هم ټینګار کوي چې تر هغو به خپل اعتراضونو ته ادامه ورکړي تر څو چې حقونه نه وي ورکړ شوي.
اگر بخواست ما رسیدگی نشم، ما به اعتراضات خود ادامه
ورکړو. موږ تر هغه لاریونونو ته ادامه ورکوو تر څو چې حق مو چارواکي واوري او د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې بیرته زموږ پر مخ خلاصې کړي.
د افغانستان د همدیګر پذیرۍ سازمان رئیس احمد احسان سنگر هم وایي چې د طالبانو حکومت پر افغان ښځو او نجونو ډېر محدودیتونه لګولي دي چې دوی ته د منلو وړ نه دي. احمد احسان ازادي راډیو ته وویل:
د اسلامي امارت پراتک پر ښځو بندیز ډېر شوی، د زده کړو، کار، ازادي او سپورټ څخه بې برخې شوي. د همدې له امله د همدیګر پذیرۍ ټولنیز سازمان وغوښتل چې سوله ییز لاریون وکړي.
دغو مدني او ټولنیزو فعالانو په داسې حال کې اعتراض وکړ چې پر ښځو او نجونو د طالبانو د حکومت لخوا ډېر بندیزونه ولګول شول، او په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یونامه هم نن په خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلي: افغانستان د بحران یوې نوې پړاو ته وردننه شوی دی. د یونامه په فیسبوک پاڼه لیکل شوي چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مارک سپوتسل نن د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو له سرپرست وزیر ندا محمد ندیم سره په لیدنه کې د دغو بندیزونو د لغوه کېدو غوښتنه کړې ده، او ویلي دي چې د طالبانو لخوا د ښځو د زده کړو او په نادولتي ادارو کې د کار بندیز د ټولو افغانانو د ځورېدو لامل ګرځېدلی دی. ومو غوښتل چې په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد، بلال کریمي او انعام سمنګانی، د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت ویان ضیاء الله هاشمي او د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد ریان د دغه راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. خو تر دې وړاندې طالبانو حکومت ویلي وو چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقوق مراد کوي، خو تر اوسه په دې اړه کوم ځانګړی وضاحت نه دی ورکړی. په دې وروستیو کې طالبانو حکومت د نورو محدودیتونو ترڅنګ پوهنتونونه، تعلیمي مرکزونه، دینی مدرسو او جماعتونو ته هم غیر دولتي موسسو کې د ښځو په ورتګ بندیز ولګاوه.
جمهوری غوښتونکی کیوان مکارټی د امریکا د استازیو جرګې مشر وټاکل شو. هغه له افغانستان د امریکا د راوتلو په تړاو د ولسمشر جو بایډن د ادارې یو کلک منتقد دی. صفی الله ستانکزی او نور جزئیات.
د امریکا د استازیو جرګې اکثریت او مشري د جمهوري غوښتونکو لاسته ولوېده. د ولسمشر جو بایډن د ادارې یو کلک منتقد کیوین مکارټی په 15 دور رایګیری کې د استازیو جرګې د مشر په توګه وټاکل شو. هغه په خپله لومړنۍ وینا کې ټینګار وکړ چې له ټولو مسؤولو کسانو سره به حساب کتاب کوي.
We will hold the swamp accountable. From the withdrawal of Afghanistan,
موږ به له ټولو مسؤولو اړخونو سره حساب کتاب کوو. له افغانستانه د راوتلو له قضیې رانیولې د کویت تر مرکز او د اف بی آی تر وسلوال کولو پورې.
اکثر جمهوری غوښتونکي له افغانستانه د امریکا په راوتلو او د طالبانو لاسته د دغه هیواد لویدو په خاطر د ولسمشر بایډن اداره ګرامه بولي. کیوین مکارټی د 2018 کال په اګست کې د افغانستان تر سقوط وروسته د ولسمشر بایډن کړنلاره تر سختو نیوکو لاندې ونیوله. هغه ویلي وو امریکا څنګه د دوو لسیزو له حضور وروسته افغانستان په یو نامعلوم حالت کې پریښود او ترې راووته. د افغانستان په مسله سربېره په امریکا کې د کووید-19 د مخنیوي په کړنلارو باندې هم جمهوری غوښتونکي نیوکې کوي. خو ولسمشر جو بایډن د کیوین مکارټی ارتي د ټاکل کېدو په اړه غت مبارکي ورکړي. سپینی مانې په یو بیان کې د ولسمشر بایډن په حواله لیکلي چې مهمه ده اقتصادي واده همداسې جاری وساتو او مخې ډب نکړو. ولسمشر بایډن دا هم ویلي چې باید په ملي امنیت باندې پانګونه وکړو، نه دا چې بودیجه یې کم کړو. هغه ویلي له جمهوری غوښتونکو سره د کار لپاره چمتو دی، خو جمهوری غوښتونکو هم باید له ده سره کار وکړي. د کیوین مکارټی تر ټاکل کېدو د مخه د ډیموکرات ګوند غړي نانسی پیلوسی د استازو جرګې مشره و خو داسې ښکاري چې د مکارټی په ټاکل کېدو سره به د ډیموکراتانو په مشرۍ حکومت له ځینو ننګونو سره مخ وي. په امریکا کې د استازو جرګه ځینې ځانګړي واکونه لري چې د چارواکو استیضاح یې تر ټولو مهمه برخه جوړوي.
ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې او د بشري حقونو یو شمېر فعالانو په ایران کې د دوه بندي معترضانو اعدام غندلی. دوه کسان پرون د ایران پلازمینې ته څیرمه په کراچ ښار کې د بسیج ځواکونو د یو غړي د وژلو په تور اعدام شول. د تهران د ارشاد پولیسو په توقیف کې د مهسا امینی له وژل کېدو وروسته د مظاهرو پر مهال د نیول شویو کسانو له ډلې تر اوسه 4 تنه اعدام شوي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیسیون په ایران کې د دوه بندي معترضانو اعدامول غندلی دي. د بنسټ پرون په ټویټر کې په یو بیان کې لیکلي چې د محمد مهدی کرمی او محمد حسیني په نومونو د دوه نورو مظاهره چیانو د جبري اقرار پر بنسټ د غیر عادلانه محاکمې لمخې د هغوی اعدام غندي. د ملګرو ملتونو په وینا دا د حیرانتیا خبره ده چې ایران له نړیوالو اعتراضونو سره سره د مظاهره چیانو اعدامولو ته دوام ورکړی. ملګرو ملتونو له ایرانه غوښتي چې ټول اعدامونه ودروي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې او امنیتي چارو مسؤل جوزف بوریل ویلي اروپایي ټولنې په ایران کې د دغو اعدامونو له کبله ټکان خوړلی. ښاغلي بوریل ویلي وروستي اعدامونه د ایراني چارواکو لخوا د ولسي اعتراضونو د ځپلو یو بله نښه ده. هغه یو ځل بیا له ایراني رژیم غوښتي چې د مظاهره چانو اعدام ژر تر ژره پای ته ورسوي. د بشري حقونو سازمانونه هم په ایران کې د دغو مظاهره چانو پر وړاندې د دوی په خبره د جعلي محاکمو له لارې د اعدام سزاوې غندلي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي په ایران کې دغه محاکمې له یوې بامفهومه قضایي پروسې سره هېڅ شباهت نه لري. په نیویارک کې د ایران د بشري حقونو د مرکز اجرایوي رئیس هادي قیومي پرون په یو بیان کې وویل دا کسان له قضایي پروسې وروسته نه دي اعدام شوي، بلکې وژل شوي دي. د ایران قضا وایي دوه کسان پرون وروسته له هغه اعدام شول چې د دغه هیواد پلازمینې تهران ته څیرمه د کراچ په ښار کې د رژیم ضد مظاهرو په ترڅ کې د بسیج ځواکونو د یو غړي په وژلو تورن پیژندل شوی و. د قضایي قوې خبري آژانس میزان خبر ورکړی چې محمد مهدی کرمی او سید محمد حسینی د روح الله عجمیان د وژلو په خاطر په دار وځړول شول. کرمی او حسینی په تیر دسمبر کې په اعدام محکوم شوی و او وروسته د ایران سترې محکمې د هغوی د اعدام حکم تایید کړ. د څارنوالانو په وینا 8 کلن جمعیان چې د بسیج غړی او د حکومت پلوی و د حدیث نجفي د فاتحې په مراسمو کې د یو شمېر آزادارانو لخوا لومړی بربند او بیا ووژل شو. کرمی او حسیني پر دوی لګېدلي تورونه رد کړي وو او ویلي وو چې په زندان کې شکنجه شوي او وکیل ته یې لاسرسی نه درلود. د پولیسو په توقیف کې د مهسا امینی له وژل کېدو وروسته د مظاهرو پر مهال له نیول شوو کسانو څخه 4 تنه تر اوسه اعدام شوي دي. مهسا امینی د حجاب د اجباري قوانینو د سرغړونې په تور نیول شوې وه. د بشري حقونو سازمانونو له هغې ډلې د ایران د بشري حقونو سازمان چې مرکزي په اسلو کې دی راپور ورکړی چې ایراني چارواکو په 4 میاشتو کې څه باندې 500 مظاهره چیان وژلي چې پکې ګڼ ماشومان او ښځې هم شامل دي.
لا خبرونو ور اخوا
د ماشومان ملاتړ نړیواله موسسه یاسف د چلډرن وای په غیر دولتي ادارو کې د خزو پر کار له بندیز وروسته ماشومان یو ځل بیا کار کولو ته اړ شوي. دغه سازمان چې د طالبانو وروستۍ پریکړې ته پر غبرګون کې خپل فعالیتونه درولي د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي ښایي افغان ماشومان بیا په سړکونو، فابریکو او یا هم د خلکو په کورونو کې کار کولو ته اړ شي. په ورته وخت کې یو شمېر ښځې چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته یې دندې له لاسه ورکړې وایي اړ دي چې له خپلو ماشومانو سره په سړکونو کې کار وکړي یا هغوی کار ته ولیږي. جزئیات ته خاطر پردیس په راپور کې
د دې دولس کلنې زینب مور ده چې د کابل ښار په واټونو کې توکي پلوري. دغه میرمن وایي پخوای په یو نادولتي اداره کې د تلاشۍ په برخه کې کار کاوه، خو اوس چې بیکاره ده دا اولوري د سړک پر غاړه توکي پلوري. هغې ازادي راډیو ته وویل چې خاوند د کابل په ښار کې مزدوري کوي او په یوازې ځان نشي کولی د خپل شپږ کسیزه کورنۍ مصرف پوره کړي.
پخوا مې په یو کم کې تلاشي کوله، خو چې امارت راغی له دندې ګوښه شوم. اوس په هر سم او د سړک په غاړه خلطې خرڅوم. زینب هم سپندود کوي، پلار یې په چوک کې مزدور کاری کوي. زاړه شیان راټولوو او هم پرې دیګی کوو او هم ځان ګرم ساتو.
نوموړی له طالبانو غواړي چې ښځو ته اجازه ورکړي تر څو بیرته خپلو دندو ته ستنې شي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د ماشومانو ملاتړې موسسې یا سیف د چلډرن په یوې اعلامیې کې خبرداری ورکړی چې په غیر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار کولو بندیز به د دې لامل شي چې ډیری ماشومان د کار کولو لپاره سړکونو، فابریکو او د خلکو کورونو ته د کار کولو لپاره اړ شي. دغه سازمان چې د طالبانو لخوا په نادولتي موسسو کې د ښځو د کار کولو بندیز په غبرګون کې په افغانستان کې خپل فعالیتونه درولي وایي د دې موسسې 50% کاري ځواک له ښځو جوړ دی او هغو ښځو نه چې نارینه ور سره مرسته نشي کولای. د دوی په وینا د دې ښځو شتون په یادو ادارو کې خورا مهم دی. دغه سازمان په هغې اعلامیې کې چې د شنبې په ورځ خپره کړي ویلي دا بندیز په داسې حال کې لګیږي چې افغانستان په خپل تاریخ کې تر ټولو بد اقتصادي او خوراکي بحران سره مخ دی او له 28 میلیونه زیات ماشومان او لویان بشري مرستو ته اړتیا لري. سیف د چلډرن ویلي هغه والدین چې د خپلو ماشومانو لپاره کافي خواړه نشي چمتو کولی په پراخه کچه خپل ماشومان نسبتا خطرناکه چاپیریال کې کار کولو ته لیږي. د دغې ادارې وروستۍ ارزونې ښودلې چې 29% میرمنې چې د کورنۍ مشري ور ترغاړې ده په 2022 کال کې لږ تر لږه یو ماشوم کار کولو ته لیږلی چې دغه شمېر په 2021 کال کې 19% و. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو عمومي سرمنشي انټونی ګوتریش په ټویټ کې ویلي چې کار د ماشومانو دښمن او د دوی د پرمختګ مخه نیسي. نوموړي ویلي په ټوله نړۍ کې 1.6 میلیونه ماشومان د کار ښکار دي چې له امله یې د زده کړو له حقه بې برخه شوي او راتلونکی له ګواښ سره مخ دی. د هغه په خبره د ماشومانو د کار د پای ته رسولو لپاره باید لا ډېر اقدامات وشي. د طالبانو حکومت د 2022 کال په ډسمبر میاشت کې د ښځو پر زده کړو د بندیز تر څنګ په غیر دولتي ادارو کې ښځې هم له کاره منع کړې. که څه هم د طالبانو د پریکړې په دننه او بهر کې ګڼ غبرګونونه راپارولي دي، خو زبی الله مجاهد د طالبانو د حکومت ویان له رسنیو سره د خبرو پر مهال د دې پریکړې دفاع کړې ده.
د کندهار یو شمېر اوسېدونکي وایي د اقتصادي ستونزو له امله نشي کولای ژمي کې خپلې اړتیاوې پوره کړي. دوی دا شکایت هم کوي چې بشري مرستې د دوی په نوم راځي خو تر دوی نه رسیږي. جزئیات په دې راپور کې.
شازمان د خپلې کورنۍ د شپږو غړو سرپرستی په غاړه لري. هغه د هغه زرګونو کورنیو په ډله کې دی چې د تیرو جګړو پر مهال له خپلو سیمو بې ځایه او د کندهار ښار په 9 ناحیه کې په یوه کرایه کور کې میشت سو. هغه وایي له مرستو پرته خپلو سیمو ته ستنېدل او د ساړه ژمي تېرول به ورته سخت وي.
د روزګان ولایت ته سدلی ماجر راغلي د کرایه په سره کې پرته یو او پر چوک خواري کارو. دلته د نورو ولایتو خلک هم راغلي دي، د بعضو ولایتو خلک دي چې کارګر دي، بس د وټل پیسې لا نه لري، خواري نشته، ژمی دی، بیا د خپل د وټل خرڅ و د یو انګیا و د یو پټو پیسې لا نه لري.
شازمان دغه راز شکایت کوي چې بشری مرستې د دوی په نوم راځي خو تر دوی پورې نه رسیږي.
پیسې وړي هغه خلکو ته ورکوي چې مثال هغه مالی کور و ژوند و زندګي برابر وي، او دلته ډېر مسافر دي، مهاجر خلک راغلي دي، کار نشته، د وټل مصرف نه لري، بس ګرد ورځ د دې ناست دي.
په کندهار ښار کې د بې ځای سو کورنیو تر څنګ ډېر شمېر نورې کورنۍ هم شته چې له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. دغه کورنۍ وایي د هوا په سړېدو سره د خوړو او سون توکو لاسته راوړل ستونزمن شوي دي. د صدیق الله او سید محمد په نومونو د کندهار ښار دوه اوسیدونکي له نړیوالو بشري بنسټونو او د طالبانو له حکومته غواړي چې په دې ولایت کې اړمنو کورنیو ته بیړنۍ بشري مرستې ورسوي.
اسلام په 3000 کال داج په کې دی دوه نشي نه لرو ورور چې وي خو یا وچ شو موږ مرستو ته اړتیا لرو مرستو ضرورت لرو ورور ولاکه یا د سرای د کلیا د لرو ولاکه یا د خرچې د لرو دلته راس ماښام زوبرته په اوته کې یا په میاشت کې یو درې ورځې څلور ورځې روزانه پیدا کلاس یوولس تنه یا لاره پسې دا موږ په چی شي وساتو
ټول مجبور یو څه شي وخورو شی نشته دا بیچارهګان ویني د هوټل دانه لري چې وی خوري در بدر خاک په سره دي موسسه چې مرسته کوي هغه خپل تو ورکی مړو چې ورکی مستعید شي نه کوي راته چې باید موږ سره مرسته وکړي چې موږ راپورته سو په وشي باندې دا ټول اکثره د ډوډۍ وس نه لري چې ډوډۍ په وخوري.
د افغانستان په ګڼو سیمو کې خلک شکایت کوي چې مرستې مستحقو کسانو ته نه رسیږي. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د پیښو په وړاندې د مبارزې اداره د خلکو دغه شکایت ته په خبرګون کې وایي د بېوزلو کسانو شمیر زیات او دوی ورسره د سروې له مخې مرستې ترسره کوي. د دغه ادارې مدیر حسام الدین عمری وایي په تیرو څو میاشتو کې د کندهار 910 بېوزلو او سیلاب ځپلو کورنیو ته بشري مرستې رسولې.
کوم موسسات چې په استقرار بخش کې زموږ سره فعالیت لري د غوله خام خوراکي غیر خوراکي مواد او نقدي مرستې سره سوي ده او انشاءالله موږ په راتلونکي هفته کې پلان لرو چې د کندهار په د جنوب غرب او زیر په سطح چې کوم ملي او بینلی موسسات او د ملګرو ملتونو دفترونه دي د هغو سره مجلس ولرو د دوی تر څو د دوی د آمادګۍ په هکله چې دوی څه آمادګي لري د هغو به یو ډاډ ترلاسه کړو.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP څه مده وړاندې ویلي وه د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان له یو سخت کال وروسته اوس د ژمي د قحطۍ له خطر سره مخ دی. ملګرو ملتونو دغه راز خبرداری ورکړی و چې نه هوی اپسلو کې افغانان په روان ژمي کې د کورونو د ګرمولو لپاره سوان توکي نه لري. ملګرو ملتونو دغه راز له نړیوالو مرسته کوونکو غوښتنه کړې و چې له افغانستان سره د بشري مرستو کړې ژمنې پلي کړي.
اوس هم ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم، زه محمد ولی د هلمند ولایت د ندالی د ولسوالۍ څخه پیغام درته پریږدم. موږ د طالبانو د دغه اقدام څخه چې ازادي راډیو نشرات یې په بند کړي دي په ټول افغانستان کې ډیر سخت خواشینی یو. باید د طالبانو مشران بیرته دغه د ازادي راډیو نشرات یې لکه او د ازادي رادیو د مشران څخه دغه لرو چې باید طالبان د لوړپور شراکو سره په تماس کې سي او برته د ازادي رادیو خبرونو ته اجازه ورکړي.
السلام علیکم، زه نصرت الله همدرد یم له عربی متحده اماراتونه. زه د یو افغان په حیث د ازادي رادیو پیغام پیګیدم. لړ پیغام خو دغه چې رسور نه پنې شي او زه دا پیغام درم چې قسم په خدای الحمدلله یو شي کومه هم نشته، خو فقط دا کومه ده چې د افغانستان غمونو قسم په خدای هر افغان مریض کړي او زه قسم درته خورم چې هر ورځ د افغانستان دردونه می هر ورځ نوې مریض کوي او د زړه تکلیف را پیدا کړي ده. زه د هله کوم د امیر المؤمنین ته زه احترام لرم. زه د پیغام درم چې امیر المؤمنین چې افغانستان جنو باندې قسم قسم بندیزونه لګوي، آیا دانه بولا تعالی دا پختنه کوي کتنه برخره دا پختنه کوي چې د بډر کې د سہالت شروع ده او د سرحدونو کې دغه تا خویان د میان د بند سہالت شروع ده. د پاکستان ایران موږ باندې کوم ظلمونه کوي، آیا د دې پایلې ول نه روباسي، آیا د دې نتایج ول نه روباسي؟ دا متول په بندیزونه په خپل کورنۍ خلکو باندې لګوي. لمړی د خپل هیواد بهرنۍ د سیسونو روغ غوري، بیا د خپل افغانستان کې څه قوانين وي اسلام ورکړي هغه قوانين دی وځ کوي. نو دا چې دا خویان باندې قسم قسم بندیزونه لګي، خویان قسم قسم مشکلات سره مخمخ کړی دي. دین مقیامت کې د کوم پښتنه کې دي پښتنه والا کا درنه ول وشي چې ته حجاب ما غنه کوته اسلام کې ول هغه مهم ده چې ته انسان موړ کې په خټه باندې سبب جوړګا اسباب جوړګا غنه بعد کوم قوانین چې اسلام کې لغلي ودا په ملي کې نه دا چې ته خلکو باندې ظلم وکړي.
سلام درامات تقدیم، زه محمد ابراهیم یم، یو د افسران متقاعد څخه مې تا راډیو ازادي تیم دا پیغام پرې خو دې تاسو ته امارت اسلامي سره په تماس دي د تقاعد څو خره کې د دوام کال شروع سو هیڅ نن په سبا نن په سبا دا کې معلومات مشتبه کوي پر بل چاره نه لرو. د خدای علم دغه مارچ د ماشونو مخ په دغه حساب ګرځېدلې دي. دا زموږ شری حق ده، د خلکو حق به دی ورکی. خدای پامن.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
اته بجې او دیرش دقیقې شوې. یو ځل بیا د خبرونو لنډیز. په بدخشان کې دوه کان کیندونکي تر خاورو لاندې له شپېتو ساعتونو بند پاتې کېدو وروسته ژغورل شوي. د بدخشان د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مازودین احمدي په یوه اعلامیه کې خبر ورکړی چې د یوان ولسوالۍ د خیرآباد د سرو زرو کان د پنجشنبې په ورځ لوېدلی و. د کان د غورځېدو په پیښه کې درې کسان بند وو چې یو یې ماسپښین مهال ژغورل شوی و او دوه نور د شمې په شپه شاوخوا 9:00 بجې له خاورو ژوندي راوویستل شول. د بدخشان د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د ژغورنې د دغو عملیات تو ویډیوګان یا وکسونه هم خپل فیسبوک باندې خبره کړي. د افغانستان د ریل پټلۍ ادارې ویلي په دې وروستیو کې شاوخوا 1,00,000 میټریک ټنه مواد انتقال کړي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس پرون خبر ورکړی چې تیرونی 1,03,109 میټریک ټنه مواد د حیرتان، اقینی او تورغونډۍ بندرونو له لارې لیږدول شوي. دا اندازه مواد له ازبکستان او ترکمنستان څخه افغانستان ته وارد او صادر شوي. د افغانستان او د دغه هیواد د دو شمالي ګاونډیو ترمنځ د اورګاډي پټلۍ د پخواني جمهوري نظام پر محل جوړ شو. د پاکستان په شمال لویدیځ کې وسلوالو جنگیالیو د امنیتي ځواکونو پر موټر ډزې کړي او یو پولیس یې وژلی. د پولیسو ویان فتح الله خان ویلي چې پیښه پرون د خیبر پښتونخوا بنو ته څیرمه په توغرغ عمرزي کلي کې شوې او بریدګر له سیمې تښتېدلی. تر اوسه چا یا کومې ډلې د دغه برید پړه پر غاړه نه ده اخیستې. په پاکستان کې دا ډول پیښې وروسته له هغې زیاتې شوې چې تحریک طالبان پاکستان د اسلام آباد له حکومت سره اوربند پای ته ورساوه او خپلو جنگیالیو ته یې په ټول هیواد کې د بریدونو امر وکړ. د امریکا متحده ایالاتونو ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې د ایران د رژیم لخوا د دو معترضانو اعدام غندلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس په یو ټویټري بیان کې ویلي چې د ایران د رژیم لخوا د محمد مهدي کرمي او محمد حسیني اعدام په کلکو ټکو غندي. هغه ویلي دا اعدامونه ښیي چې ایران د مظاهره چانو د ځپلو په لټه کې دی. امریکایي چارواکو ویلي له خپلو متحدانو سره په ګډه هڅه کوي چې د دغو ټولو پیښو حساب کتاب له ایران سره وکړي. اخوا ملګرو ملتونو ویلي د دې ترڅنګ چې دا اعدامونه غندي په دې حیرانه دي چې ایران له نړیوالو اعتراضونو سره سره د خلکو اعدام ته دوام ورکوي. د ایران قضایي قوی خبر ورکړ چې د شنبې په ورځ د یو بسیجي یا د حکومت پلاو ملیشه د وژلو په تور محمد مهدي کرمي او محمد حسیني په دار وځړول. د روسیې لخوا د شپږ دیر ساعته اوربند د یوې اړخیزې غوښتنې سره سره پرون په اوکراین کې جګړې دوام درلود. اوکراین د اوربند وړاندیز د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د دریځ د بدلولو او د روسي ځواکونو د پیاوړتیا یوه هڅه بللې. د اوکراین لوی درستیز پرون وویل چې د روسیې لخوا د باخمت په ښار د توغندیو د ویشتلو په نتیجه کې دوه کسان وژل شوي. د اوکراین په ختیځ کې د پوځ ویان سرهی چرواتی پرون د دغه هیواد تلویزیون ته وویل چې د جنورۍ په 1 د باخمت او سولدر کارونه کې چې د اوکراین ځواکونو تر کنټرول لاندې دي جنگ دوام درلود. د چرواتی په وینا د اوکراین ځواکونه هڅه کوي چې دښمن ته د پرسونل او تجهیزات په برخه کې تر ټولو زیات زیان ورسوي او د امکان تر حده د خپلو ځواکونو ساتنه وکړي. ازادي راډیو ته غوږ یاست. ازادي راډیو خبرونې د ازادي راډیو د ویب سایټ لاري هم اوریدلای شئ. زموږ پته ده ازادي راډیو ټکی کام. همدا ډول کولای شئ د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې لاري زموږ خبرونې تعقیب کړئ. په فیسبوک پاڼه کې البته د سرچ خونه کې که د ازادي راډیو نوم ولیکئ او تایید شوی پاڼه پیدا کړئ، تعقیب کړئ. له دې لارې کولای شئ هر هغه څه چې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې خبرېږي ترلاسه کړئ، ویل ولی او وګورئ. مخکې له دې چې لاړ شو درسي سات خبرونه، یو راپور. په افغانستان کې د هوا له سړېدو سره د ګازو د نیولو له امله مړینې هم ډېرې شوې. تازه په خوست کې څلور او په کندهار کې یو تن له دې امله مړه شوي. د قربانیانو خپلوان وایي د بې احتیاطۍ او بې وزلۍ له امله چې ځینې خلک د سونګ با کیفیت او بې ضرره توکي نشي اخیستلی، دا ډول پیښې رامنځته کیږي. په دې اړه یو راپور له خبرتیا وروسته.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
سهراب داوړ چې د وزیرستان اوسیدونکو وو او د نامنې لامل ته کاله مخ کې خوست کډوال شوی وو، څلور ورځې مخ کې د غاز نیولو په پیخه کې خپل دی او درې اولادونه یې وشل شول او یوازې میرمنې ژوندۍ پاتې شوه چې اوس په روغتون کې بستر ده. د سهراب یو نږدې خپل رفیع الله ازادي راډیو ته وویل نوموړی هر سهار وختي لمانځه ته پاڅېد خو په هغه ورځې چې درک ونه لګېد کور ته یې ورغی او بیا یې چې څه ولیدل د سترګو لیدلی حال یې داسې راسره شریک کړ. رفیع الله وایي د هوا له سړېدو سره سهراب غازی بخاري کاروله او څو ځله یې دوی ته شکایت هم کړی و چې نیمه شپه یې سر ګنګسېږي چې د دې ګنګسیت د لرې کېدو په خاطر یې له ملا تاویز هم اخیستی و خو له دې ناخبره چې دا ستونزه د غازی بخاري له امله ورته رامنځته کېده او له همدې امله مړ هم شو. دا په وروستیو کې یوازینۍ پېښه نه ده چې د ګاز نیولو له امله پکې خلک مري. دوه ورځې مخکې په کندهار کې هم د یوسف په نوم یو زلمی چې د ښوونځي زده کوونکی و په ورته پېښه کې مړ شوی و. تر دې پېښې مخکې په کابل او زابل کې هم د ګاز نیولو له امله د خلکو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شوي وو. که څه هم ځینې د دې پېښو لامل اقتصادي ستونزې بولي چې خلک یې له امله باکیفیته او بې ضرره سونګ توکي نه شي اخیستلی خو ډاکټر حنیف حیران د دې پېښو په ډېرېدو کې د خلکو بې احتیاطي هم یو مهم لامل یادوي.
دوی بې احتیاطي کوي یا مثلا دا چې وي چې اکثر ګازونه لیکي لري یا دوی یې د خوب په وخت کې ګاز بخاري لګي چې داسې کول هېڅکله نه دي په کار. هر وخت چې تاسې ګټه ریپورت کوي خصوصا د ګاز له بخاري څخه کوشش وکړي چې نل یا د خپل ګاز کوم لیکي ونه لري له کوم ځای څخه باید ګاز ونوځي. که تاسو ویښ یاستئ پروا نه کوي که د ګاز بخاري لګوي خو کله چې وده کیږي کوشش کوي چې د ګاز بخاري وژنئ.
ډاکټر حیران هم دا شان وړاندیز کوي چې د شپې مهال باید ګاز ډبه د خوب په خونه کې پرېنښودل شي ځکه ډېر وخت د ګاز ډبو د چاودنې له امله هم بدې پېښې رامنځته شوي دي. ښاغلی حیران زیاتوي له ګازي بخاري ورهاخوا د ډبرو سکرو او نورو بخاریو سره هم باید په ژمي کې ډېر احتیاط وشي چې د بدو پېښو د رامنځته کېدو مخه ونیول شي. د یادونې ده چې په تېرو کلونو کې هم ګڼ کسان د ګازي بخاریو له امله وژل شوي خو په دې برخه کې د عامه پوهاوي د نشتوالي او اقتصادي ستونزو له امله لا هم خلک دا بخاري کاروي چې د بې احتیاطۍ له امله یې ډېر خلک وژلي هم دي. درنو اورېدونکو اوس مو هم رابولو چې درسي ساعت خپرونه واورئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
السلام علیکم. درسی ساعت ته ښه راغلاست. په درسی ساعت پروګرام کې نن د تاریخ مضمون واردی. په نننۍ خپرونه کې د اووم، اتم او نهم ټولګیو تاریخ تدریسیږي. یادونه کوم چې د نننۍ خپرونې درسی مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له ازادۍ راډیو څخه اورئ. د ووم ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. د پیغمبرانو د تاریخ په سلسله کې په تیر درس کې مو د ابراهیم علی السلام د قوم د اوسیدو یو شمیر مهمې سیمې وپیژندې. د تیر درس په دوام نن د ابراهیمی تاریخ یو په زړه پورې برخه لولو. ښوونکی نن د ابراهیم علی السلام له لوري د بوتانو له عبادت څخه د خپل قوم راګرځولو تاریخ بیانوي. دا به واورو چې ابراهیم علی السلام په دې لار کې څه سختۍ وګاللې او له نمرود سره یې څنګه مقابله وکړه.
لکه څنګه چې مو په تیر درس کې وویل چې الله پاک پر خپلو بندګانو باندې مهرباني وکړه او د هغو د لارښوون لپاره یو پیغمبر ابراهیم علیه الصلوۃ والسلام راواستوي. اوس په دغه درس کې موږ ابراهیم علیه السلام او نمرود وایو. ابراهیم علیه السلام د ازر زوی وو او د بابل یعنی بین النهرین په خاړه کې وزېږېدی. نوموړی له هغو لویو پیغمبرانو څخه دی چې خدای تعالی هغه خپل دوست شمیرلی و او د خپلو نیکو اخلاقو څخه په قرآن مجید کې هم یادونه کړې ده. ازر چې د ابراهیم علیه السلام پلار و بوتان یې جوړول او خلکو د هغه بوتانو عبادت کوي. کله چې ابراهیم علیه السلام ځواني ته رسیږي یا هم ځوانیږي نو یې ولیدل چې د بابل خلک د بوتانو عبادت کوي. ابراهیم علیه السلام هغوی ته وویل په خپل لاس جوړ شوي بوتان خپل خدایان مه بولئ ځکه چې هغوی نه خبرې کوای سي نه چا ته ګټه رسوای سي او نه هم چا ته تاوان رسیږي. د کایناتو خدای یو دی موږ پیدا کړی یو مشترک او روزي راکوي کله چې ناروغ سو صحت راکوي او د مرگ څخه وروسته مو بیا را ژوندي کوي. خو د ابراهیم علیه السلام خبرو پر ازار او د بابل پر خلکو باندې کم اغیزه او تاثیر ونه کړي، او ورته ویې ویل چې دغه کار زموږ پلرونه هم کړی دي او موږ یې هم کوو. ابراهیم علیه السلام هغو ته وویل چې تاسې او ستاسو پلرونه عبادت کله چې عبادت کوئ دا دواړو غلط کړی دی، یعنی د دغه بوتانو عبادت کول غلط دی. د خدای پاک جل جلاله وحدانیت او هستي ومني ترڅو په دواړو نړۍ کې بریالیتوب در په برخه شي. ازار ورته په غوزه کیږي او ورته وایي چې که چیرې ته موږ منه کوې نو موږ به تا سنګسار کړو. نو ابراهیم علیه السلام تو وسلام هم په ځواب کې ورته وایي چې ما وبخشي، دا بخشه د ده د پلار په خاطر وغوښتله چې د ده پلار هم بتپرست و، د بتانو عبادت یې کوئ، د دوی د ډلې څخه و، او داسې نهسي کېدلی چې پر خپل زوی دې کم پلار نه یې کړه. نو خپل د پلار د خاطر یې ورڅخه بخښنه وغوښتله. وروسته د هغه په ادامه سره راځو د ابراهیم علیه السلام د بتانو ماتول. ابراهیم علیه السلام څنګه بتان مات کړ اوس به ووایه. یو ورځ د کلي خلک ټول د اختر په میله د ښار څخه وتلي وه. نو ابراهیم علیه السلام له دې حالت څخه ګټه واخیستله او د بتانو کوټې ته ننوتې. بتان یې ټول مات کړل او تبر یې د لوی بد په غاړه کې کښېښوي. کله چې خلک بتخانې ته راغلل او ویلیدل چې بتان یې ټول مات شوي دي، نو له ابراهیم علیه الصلات وسلام څخه یې پوښتنه وکړله. اوس نو پوښتنه دا پیدا کېږي چې ټوله خلک د ښار څخه وځي مګر ابراهیم علیه السلام ته نه څوک څه وایي او نه هم ورسره ځي. ابراهیم علیه السلام په هغه ورځ دوی ته داسې وویل چې زه مریض یمه. د هغه حالت څخه په ګټه اخیستنې سره دوی ټوله بتان ماتوي او هغه تبر یې د دوی د لوی بد په غاړه ورزړوي. ابراهیم علیه السلام څخه بیا وروسته د خلکو پوښتنه وکړه چې د بتان تا مات کړی دی، خو ابراهیم علیه الصلات وسلام ورته وویل چې یا ما نه دي کړی، تاسو مو د خپل لوی بد څخه پوښتنه وکړئ. خلکو ورته وویل چې بد خو خبرې نسي کولی او هغه هم نه شورېدلی سي او دا کار هغه نسي کولی. ابراهیم علیه الصلات وسلام بیا ورته وویل که چیرې بد خبرې نسي کولی نو تاسو ولې عبادت کوئ؟ سره له دې هم د بابل خلک مغرورانه پوه خلکو د ابراهیم علیه السلام خبرې نه منلې او د بابل د بادشاه چې نمرود و او کافر و د بتانو لمانځنه کول امر یې وکړ چې ابراهیم علیه السلام دې په اور کې وسوځل شي. ځکه نو د بابل خلکو لوی اور بل کړ او د ابراهیم علیه الصلات وسلام یې دغه ډاروونکې او ډیر سخت اور ته ور وغورځوي. خو ابراهیم علیه الصلات وسلام پر خپل الله جل جلاله باندې تکیه کړې وه او د الله پاک رضا ته سر کښېښوي چې دا وخت ابراهیم علیه السلام د شپاړس کالو و. خدای تعالی ابراهیم علیه الصلات وسلام روغ رمټ د نمرود د اور څخه وژغوري. دغه اور یې ورته په شین باغ بدل کړ، یعنی ټول یې ورته په ګلانو بدل کړ. خو نمرود بیا هم عبرت وانخستی او د خدای پاک سره جګړه پیل کړه. خو دلته موږ دریمه موضوع لرو چې لیکل شوې ده پر نمرود او کوم باندې د حشرو یعنی غوماشو لشکر. کله چې نمرود د الله پاک سره جګړه پیل کوي نو د الله پاک د خوا څخه د غوماشو یو لشکر راځي چې ډیر کمزوري مخلوق دی، د هغه جنگ ته ور واستول. د نمرود لشکر د همدې غوماشو د زخمونو څخه مړه سوله، یعنی کله چې غوماشو چیچل یا غاښ په لګوي د هغه د زخمونو څخه هغه لشکر مړ کېږي. خو یوه ړنده او ګوډه غوماشه چې د نمرود په پزه ننوځي د هغه د سر مغزه یې وخوړل او وروسته د یو څه مودې څخه هغه هم په ډیر زورو او کړاوونو باندې مړ کېږي. وروسته راځو د ابراهیم علیه السلام تو وسلام د بی بی سارا سره واده. ابراهیم علیه السلام وروسته تر دې له بی بی سارا سره واده وکړي او بیا د هغې سره اول شام ته ولاړې. شام د یو ښار نوم دی. او وروسته بیا مصر ته سفر وکړي. د مصر پاچا چې د بی بی سارا اعلی او ښه اخلاق ولیدله نو د هغې څخه زیات درناوی او عزت وکړي او بی بی حاجره یې هغې ته ور وبخښله. بی بی حاجره ایمان راوړي او کلونه کلونه یې د بی بی سارا رضی الله عنها په کور کې ژوند وکړي. خو ډیر کلونه تیر شول چې د بی بی سارا او ابراهیم علیه السلام اولاد نسبیده. په پای کې بیا بی بی سارا د ابراهیم علیه السلام څخه غوښتنه کوي چې د بی بی هاجرې څخه سره نکاح وکړي تر څو ګوندې الله پاک جل جلاله ورته زوی ورکړي.
د ابراهیم علیه السلام او نمرود په مقابله کې مو واورېدل چې نمرود نه یوازې له ابراهیم علیه السلام سره د دښمنۍ لار غوره کړه، بلکې د خدای د اوامرو په وړاندې هم ودرېده او دا باطله ادعا د ده او د هغه د لارویانو د تباهۍ سبب شوه.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې ورځې له ازادي رادیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راځي.
د خبرونه په دې برخه کې د اتم ټولګي د تاریخ وار دی. په تیر درسي ساعت کې مو د هارون رشید حکومت او حاکمیت ولوست. موږ دا مطالعه کړ چې هارون رشید د خپل حکومت په حدودو کې د پرمختګونو ترڅنګ خپل گاونډیو حاکمانو سره هم ښې اړیکې درلودې. نن به د هارون رشید له مرګ وروسته د هغه د زوی محمد امین بن هارون د واکمنۍ تاریخ ولولو. په درس کې به دا ولولو چې آیا امین د خپل پلار له مرګ وروسته د هارون رشید لار تعقیب کړه که د حکومت کولو بلا بڼه غوره کړه. دا تاسو او د هم د ښوونکي درس.
په تېر درس کې مو وویل چې هارون رشید په 1309 هجري قمري کال کې وفاتېږي، نو د هغه څخه وروسته امین پر تخشنه، یعنی محمد امین بن هارون د هغه زوی پر تخشنه ستی. امین یو بی تدبیره او عیاش سړی و. د ده پلار کوم وصیت چې کړی و د هغه پر خلاف باندې خپل زوی ولیعهد وټاکي. د هغه پلار وصیت داسې و چې اور بدی بیا د ده ورور ولیعهد دي، خو ده د هغه پر خلاف باندې خپل زوی ولیعهد وټاکي. کله چې مامون د دې پیښې څخه خبریږي د امین پر خلاف راپورته کیږي، ځکه چې ځان یې د امارات مستحق کنی. د مرکز سره یې اړیکې پرې کړې او پخپله یې د سلطنت اعلان وکړي او د بغداد په لور روان شو. امین سمدلاسه 5000 عسکر ورولېږل. علي بن عیسی مخکې له دې څخه چې خراسان ته ورسیږي د ری سره نږدې د طاهر لخوا چې د مامون رشید سپهسالار و، طاهر د سپهسالار و چې د سپهسالار د ټولو عسکرانو یا هم سپاهیانو پر سر مشر ته ویل کیږي، د طاهر لخوا وژل کیږي، د علي بن سینا وژل کیږي. بل کال بیا امین نوی او تازه لشکر د مامون مختور ولیږي، خو دا ځل هم د ماتې سره مخامخ سو او طاهر د امین لشکرې تر بغداد پورې وځغلوي. په 1309 هجري قمري کال کې یې بغداد ونیوی او امین یې بندي کړي. وایي چې امین د څو تنو په واسطه ووژل سو او د هغه سر یې مامون ته په چپمرو کې و وایستوي او په دې ډول مامون واک او امارات ته رسیږي. اوس راځو عبدالله بن هارون یعنی مامون رشید د امین د وژلو څخه وروسته په 1309 هجري قمري کال د مامون د سلطنت پر تخت کښېناستی. د مامون روزنه د جعفر برمکی تر لاشونه لاندې سوې وه. برمکی په هغه وخت کې د علم او فضل له پلوه ډېر اوچت او لوړ شخصیت و. د 1309 هجري قمري کال څخه تر 203 هجري قمري کال پورې مامون خپله پلازمینه مرو چې په خراسان پورې اړوند سیمه وه وټاکله. وروسته بیا د 203 هجري قمري کال څخه تر 213 هجري قمري کال پورې یې د امام رضا رحمت الله علیه په لارښوونه بغداد خپله پلازمینه وټاکله. دا دوره د اسلام په تاریخ کې د علم او فن د ترقی په لحاظ ډیره مهمه دوره شمیرل کیږي. مامون خپله لور د فضل بن سهل په مشوره امام علي بن موسى رضا رحمت الله علیه ته په نکاح کړه. امام علي رضا رحمت الله علیه ولیعهد وټاکه او د الویانو شین بیرغ د عباسیانو د تور جنډی پر ځای وزړوي. طاهر پوشنجی ی خپل سپهسالار وټاکی. مامون په بغداد کې د خلکو د بدامنی یا هم کوم امن چې نه و هغه د منځه یوړي او نور بغاوتونه یا هم ناکراری چې وی د معمول په وخت کې هغه بیا پیدا شولې د ده په تدبیر سره بیرته لمنځه ځي. اوس د مامون ځینې صفتونه وایي چې مامون څه صفتونه درلوده. مامون یو د علم او فضل له پلوه یې په ټولو عباسي حکمرانانو کې ډیر اوچت مقام درلودی. په تفسیر، فقه، فلسفه، شعر او ادب کې یې پوره مهارت درلودی. د قرآن کریم حافظ هم و. د ده په دوره کې عدل او انصاف ته خاصه پاملرنه کېده او د عدالت یا قضا په دفتر کې غریب او معتبر ته یو شان کتل کېدل. په خپله به دی هم د معمولي انسانانو په څیر د قاضیانو په مخ کې درېدی او د هغو فیصلو ته به احترام کوی. مامون له شلو کلو او پنځو میاشتو پاچاهي کولو څخه وروسته په حق ورسېدی او وفات شو.
دا تم ټولګي د نن ورځې درسي ساعت په دوام واوریدل چې د امین له وژل کېدو وروسته د هغه ورور مامون رشید واک ته ورسید. ښوونکي دا وویل چې د زده کړو او علمیت له امله مامون د امین خلاف یو خورا ښه حاکم وو او د هغه تر حاکمیت لاندې علم او فرهنګ هم وده وکړه.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 تر 9:00 پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د نهم ټولګي درنوز د کونکو درسي ساعت هر کله راشي. کمو یاد شینو په تیر درس کې مو دا ولوستل چې د احمد شاه بابا لومړی کار دا و چې افغانستان یې امن کړ او تر خپل حاکمیت لاندې سیمو ته یې ثبات راوستل. نن د احمد شاه بابا له لوري په اداره کې اصلاحات ولو. دا به ولولو چې د احمد شاه بابا حکومتي تشکیلات څنګه وو او د دولت د ثبات لپاره د حکومت تر څنګ نور کوم داسې تشکیلات رامنځته کړل تر څو د چارو په اصلاح او سمون کې ورسره مرسته وکړي.
احمد شاه بابا اداري اصلاحات او پوځي فعالیتونه لومړی رزو اداري اصلاحات. احمد شاه بابا په اداري، پوځي او مالی جوړښت کې اصلاحات راوستل. وزیران یې وټاکل، د مشرانو جرګه جوړه کړه، د حکومت ډول یې د ټولو اسلامي هیوادونو په څیر مطلقه سلطنت و. د مشرانو په جرګه کې 9 کسانو غړیتوب درلود چې د تصمیم نیولو لوړ ځای و. د نظام اداري جوړښت یې له درې ګونو قواوو، اجرائیه، مکننه او قضایه څخه جوړو. قضایه قوې پورې خپلواکي درلوده. د هیواد په عواید یې د مالیاتو د ټولولو، غنیمت مالونو، جنګي غراماتو او پاچاهانو د تحفونو ترلاسه کول. احمدشاه بابا خزانه له سرو زرو، ګاڼو او قیمتي ډبرو نه ډکه وه. د نوموړي د مهمو کارونو څخه د کندهار ښار نوې ودانۍ جوړول وه. بل پوځي فعالیتونه، احمدشاه بابا په پوځي برخه کې ځانګړی استعداد درلود. د افغانانو د هیواد پالنې احساسات یادول، خلکو ته ځواکمنتیا او خوځښت ورباشه. په دې توګه بریالی سو چې سیاسي والی ټینګ کړي او هیواد د خپلو طبیعي پولو ته ورسوي. احمدشاه بابا په پوځ کې دوه ډوله سرتیر و. یو ډول یې منظم او بل یې نامنظم ځواک و چې د قومي ځواک په نوم یې شهرت درلود. احمدشاه بابا په واکمنۍ کې د عسکرو شمېر په منځني ډول 100,000 تنو ته رسېده. قومي ځواکونو ته د خدمت په مهال له مالیه ورکولو نه معاف کېدل. د هیواد ټول عایدات 1.5 میلیون روپیو ته رسېدل چې له نیول شویو سیمو څخه لاسته راتلل. احمدشاه بابا په درې ګونو لارو کې وسلوال ځواکونه وګمارل. تر ټولو مهمه جګړه یې د هند په لور د پانی پت په نامه شهرت لري چې په پایله کې احمدشاه بابا د اتل په توګه راڅرګند سو. افغاني ځواکونو ډېر زیات غنایم لاسته راوړل. د نظم د منځته کولو په مخه احمدشاه بابا دوه ځله د لویدیځ په لور لشکر وایستل چې په پایله کې نوموړي ته ډېر بریالیتوب مکتوبونه ور په برخه سول. احمدشاه بابا د پلو ټاکلو په مخه د شمال په لور حمله کړ وې چاو بریالیتونه په نصیب سره او د آمو سیند دواړو حکومتونو ترمنځ طبیعي پلو په توګه وټاکله. بل د راځو د احمدشاه بابا کارنامو ته. احمدشاه بابا د معاصر افغانستان بنسټ ایښودونکي په توګه د دې خاورې په جوړښت او د قومونو ترمنځ د یووالي په رامنځته کولو کې بریالی سو. له همدې امله ځانګړی ځای له درلودلو نه برخمن و. نوموړی هغه باچا و چې تاج یې پر سر نه ایښوده، تشریفات یې نه خوښېدل، پټکۍ یې تاړه او د ځمکې پر مخ کښېناسته. هغه له خلکو سره نیغه اړیکه درلوده. د سوله ییز شخص په توګه د خلکو په شخړو کې پریکړه کوله، په ورین تندي له خلکو سره خبرې کولې. د زړور او هیواد پالونکی سړی و. په نړیوالو چارو کې له عدالت څخه کار اخیسته، کړکېچونې په سوله ییز ډول حلول، په سیاست کې د نرمښت پلوی او د تل به یې د دوستۍ له لارې چلند کوه. سره له دې چې د خاورې د پراخوالي هوډ یې درلوده، له وینو تویولو نه ډډه کول د ښو او نیکو اخلاقو له امله ورته د بابا لقب ورکول سوی و. احمدشاه بابا له شپږویشت کاله واکمنۍ څخه وروسته د هغه ناروغۍ له کبله چې ده ته ورپېښه شوه، د یو پنځوس کلو په عمر په یولس سوه یو پنځوس لمریز کال کې چې د اوولس سوه درې اویا زیږدیز کال سره سمون لري، له نړۍ څخه سترګې پټ کړې او د کندهار ښار د مبارک خرقې په انګړ کې خاور ته وسپارل شو.
لکوون کې مو واوریدل چې احمدشاه بابا په نظامی برخو کې خورا مهارت درلود، نو له همدې امله د خپل حاکمیت د ثبات لپاره یې کافي پوځي تشکیلات رامنځته کړل. د داخلي ثبات یو مهمه برخه دا و چې د دولتداري او حکومتولۍ د مخته وړلو لپاره د عایداتو سرچینې پیاوړې کړې.
پام وکړئ د پښتو خبرونې مهال وېشته دا درسي ساعت ته پیل په لومړۍ اونۍ کې د اوم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو بجو څخه تر نهو بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو. درسي ساعت ته شوونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
ګرانو زده کوونکو، هیله ده چې نننی درس ترته په زړه پورې تمام شوی وي. په همدې هیله له تاسو مو غوښتنه دا ده چې له درسي ساعت وروسته له نننۍ لوستل شوي درس څخه په استفادې په خپلو کتابونو کې راغلي پوښتنې او تمرینونه حل کړئ. نننۍ درسي ساعت هم دلته پای ته رسو. خدای پامان.
تاسې دا خپرونه اورئ او دا خپرونه له تاسې یا ستاسې د کورنۍ له غړو سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتساپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتساپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
کتاب سبق یې دل لیکه، کتاب سبق یې زړګي ورته وړيږي، ګلاب ګلاب سبق یې ژوند بن جوړوي، من جوړوي، وطن جوړوي، ژوند جوړوي، وطن جوړوي.
آفرین شاباشی
پتور کی زلیگی پتور کی زلیگی
پتور کی زلیگی پتور